ترسره شي. راپورونه شیبه وروسته خبريږي. په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په لسګونو کابل خاریانو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې چې د ملي پیوستون د ګوند لخوا تنظیم شوې وه غوښتنه وکړه چې د سور د اوومې او اتمې د پیښو عاملین باید مجازات شي. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د نوي برید غندنه کړې چې په ترڅ کې ویل کېږي درې مشکوک سخت دریځې وژل شوي دي. د سوریې دولتي خبري اژانس وایي په ادلب کې په دوو ځن وژونکو حملو کې نن 8 تنه وژل شوي، خو د بشري حقونو فعالان د 40 تنو د وژل کېدو خبره کوي. په لسګونو کابل خاریانو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د سور د اوومې او اتمې د پیښو عاملین باید مجازات شي. مظاهره کوونکو د کابل ښار د سینما پامیر په سیمه کې د جهادي او غیر جهادي رهبرانو تصویرونه چې کرښې پرې کښل شوي وې له ځان سره لیږدول او د توندو شعارونو په ورکولو سره د دوی د محاکمې غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو د جهادي مشرانو له تصویرونو سربیره د ولسمشر حامد کرزي، مارشال محمد قسیم فهیم، کریم خلیلی، عبدالله، محمد محقق، عطا محمد نور او ځینو نورو برحاله چارواکو تصویرونه هم له ځان سره لیږدول چې په پای کې ټول وسوځول. دغه مظاهره د ملي پیوستون ګوند لخوا جوړه شوې وه چې شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ. د افغانستان د حکومت دو مخالفو سیاسي ډلو ملي ائتلاف او ملي جبهه ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت په شفاف او قانوني ډول ترسره شي. د دغو ډلو ویندویانو نن په کابل کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی دریس پکې څرګند شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوي دوی دا مهال په یوې طرحې کار کوي چې راتلونکي انتخابات په څه ډول ترسره شي. د ملي ائتلاف او ملي جبهې لخوا دغه غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې وویل چې په دې سلا مشورې روانې دي چې راتلونکي انتخابات یو کال رامخته کریاو کنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن په یو رسمي سفر هند ته ولاړ. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنانن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د شورا په پرانیستون کې غونډه کې برخه واخلي او د دې هیواد له ځینو چارواکو سره به هم خبرې وکړي. هند او افغانستان د تیر کال په اکتوبر کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ او تیره میاشت دا سند د افغانستان د ولسي جرګې لخوا هم تصویب شو. په پکتیکا ولایت کې تیره ورځ د یوې بمي چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پکتیا د والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پاکستان سره په پوله په سروبي ولسوالۍ کې شوې ده. مخلص افغان د دې چاودنې مسؤلیت پر طالبانو واچاوه او زیاته کړه چې د یو ټپي شوي ماشوم روغتیایي وضعیت نازک وو او په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو روغتون ته ولېږدول شو. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې مشه احساف ځواکونه وایي د خوست په صبروي ولسوالۍ کې د حقاني شبکې یو مشر نیولی دی. که څه هم د احساف لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د نیول شوي کس هویت نه دی څرګند شوی، خو ویل شوي چې د حقاني شبکې دغه مشر د ائتلافي او افغان ځواکونو پر ضد حملې پلانولې او د سیمې وسلوالو ته یې وسلې او مهمات لیږدول. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټه الوتکو د نوي بريد غندنه کړې چې په ترڅ کې ویل کېږي درې مشکوک سخت دریځې وژل شوې دي. دا له امریکا سره د پاکستان د اړیکو په اړه د دې هیواد پارلمان د سپارښتنو له مسودې وروسته چې دوه اونۍ مخکې حکومت ته وسپارله او په کې له واشنګټن د دا ډول حملو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې لومړنۍ حمله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې وویل چې دا ډول حملې له نړیوال قانون او د دولتونو ترمنځ له موجودو معیارونو سره بشپړ په تضاد کې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس وایي چې په شمالي ویدیس ښار ادلب کې په دوو ځن وژونکو بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي. چارواکو د دغه حملې ملامتي پر ترورستانو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي اچولې ده. په بریتانیا کې میش د سوریه د بشري حقونو څارونکو ډلې چې د مخالفانو فعالیتونه څاري ویلي چې په ادلب کې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي. د سنا دولتي اژانس دغه راز وویل چې وسلوالو نن په دمشق کې د مرکزي بانک پر ودانۍ او د پولیسو پر ګزمې توغندي وویشتل چې په نتیجه کې 4 پولیس ټپیان شوي او د مرکزي بانک او ودانې سطحي زیانمنه شوې ده. د میانمار د مخالفینو مشر آنګ سان سو چی په پارلمان کې د خپلې څوکۍ له نه اشغالولو څخه لاس اخیستی او موافقه یې کړه چې د پارلمان لانجمنه لوړه به چې وایي د اساسي قانون ساتنه کوو پر ځای کړي. سو چی نن په یانګون کې خبر اعلان ته وویل د درناوی په دود به موږ له مختلفو ډلو سره د روغې جوړې پالیسۍ ته مخه کړو. په دې توګه غواړم اعلان کړم چې موږ به هر څومره ژر چې کیدای شي د لوړې په کولو سره د پارلمان قانوني غړیتوب حاصل کړو. سوچي او د هغې د ډیموکراسۍ د ملي اتحاد ګوند نورو غړو تېره اونۍ د پارلمان د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړ او ویې ویل چې دوی د لوړې عبارت نه مني. د اروپایي کمیسیون د مشر خوزي مانوئل باروسو ویاندی وویل چې باروسو نیت نه لري چې اوکراین ته ولاړ شي او په روان کال کې د اروپا د فوټبال په جام لوبو کې برخه واخلي تر څو چې اوکراین د پخوانۍ زندانی صدر اعظم یوریا تیموشنکا سره د سلوک په اړه د نړیوالو جدي اندېښنو ته ځواب نه ویلی. په عین حال کې د چک ولسمشر واسلاو کلاوس د مرکزي اروپا د هیوادونو په سرمشري ځکه چې په پام کې د راتلونکې مې میاشتې په نیمایي کې د تورې بهیرې په غاړه د اوکراین په ټاپو وزمه کریما کې جوړه شي هم خپل ګډون لغوه کړی. د جمهوري ریاست ویاند وویل دغه پریکړه د اوکراین د زندانی پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکا له قضیې سره تړاو لري. دا ولې د سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسد آباد کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې به راپور نو اوري. په کابل کې نن یوې ډلې مظاهره چانو د تیرو دریو لسیزو د مشرانو تصویرونه په داسې حال کې چې تورې کرښې پرې کلی وې له ځان سره ولېږدول او د هغو د غندنې لپاره یې مظاهره وکړه.
هغه کسان چې نن د افغانستان په دولت باندې برلاسي دي او د هغوی لاسونه د خلکو په وینو رنګین دي، موږ غواړو چې دوی د حکومت او د قدرت نه خلاص شي.
ملي جبهه او ملي ائتلاف پر ولسمشر حامد کرزی غا کړی چې یادې د جمهوریت ریاست انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره کړي، یادې له قانون سره سم استعفا وکړي. امریکایي چارواکي وایي د اسامه بن لادن له کوره ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د القاعده وژل شوي مشر د افغان طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره نږدې اړیکې درلودل. آیا دا به په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي؟ د ولسی جرګې غړي د بهرنیو چارو پر وزارت د هغو ډیپلوماټانو له کبله انتقاد کوي چې په بهر کې د افغان کډوالو پر ستونزو یې غوږونه کڼه اچولي.
دا موږ سفارتونه نه دي، دا زموږ د غاټو علي چرواکو نمائندگان دي. عمل ته دوی تجارت او بزنس کار کوي، بل کار نشته. یا زمکه ورته اخلي یا پارتمنونه ورته اخلي.
کدي خبري مجلې ته تر پایا غوښي نور راپورونه به هم واوري. د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته غواګي. په کابل کې د ملي پیوستون ګوند په سلګونو پلویانو نن د کابل ښار واټونو کې مظاهره وکړه او په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د محاکمې غوښتنه وکړه. د مظاهره کوونکو د ساور د اومې او اتمې نیټې د پیښو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان د تباهۍ اسباب یې برابر کړل شعارونه ورکول. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
دا خلک چې نارینه خزې ځوان نجونې او هلکان پکې شامل وو او شمیر سلګونو تنه ته رسېده، د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې واټن ته راووتل او د ثور د اومې او اتمې نیټې پر ضد شور نور کول. دغه مظاهره کوونکو چې د کابل ښار د سینما پامیر په سیمه کې واټونو ته راوتلي وو د ټولو هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوله چې د دوی په وینا په جنگي جرایمو کې ښکېل دي. د دې مظاهرې یو تنظیمونکي حفیظ الله راسخ واټونو ته د دوی د راوتلو اساسي هدف داسې بیان کړ:
موږ غواړو درې لسیزې چې کوم جنایت په افغانستان کې بخصوص په کابل کې شوې ده دا تعقیب کړو. هغه کسان چې جنایت کړی غواړو چې هغه عدالت یا محاکمې میز ته راکش کړو. هغه کسان چې نن د افغانستان په دولت باندې برلاسي دي او د هغوی لاسونه د خلکو په وینو رنګین دي، موږ غواړو چې دوی د حکومت او د قدرت نه خلاص شي او دوی د یو آزاد او ملي او بین المللي محاکمې ته راوباسو.
د مظاهره د ملي پیوستون ګوند لخوا تنظیم شوی وه چې د مسؤل په وینا د هیواد په 15 ولایتونو کې له 150 زیات ملاتړ لري. مظاهره کوونکو د ثور د اومې نیټې د کودتا چیانو، پخوانی جهادي مشرانو، طالب مشرانو او د وسنی نظام د مشرانو چارواکو انځورونه په داسې حال کې لزان سره لګول چې په مخونه کرخ راخل شوی و. په دغه انځورونو کې د ولسمشر کرزی، د مارشال محمد قاسم فهیم، کریم خلیلی، د کابینه د غړو، د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د مشرانو، ډاکټر عبدالله یونس قانوني، محمد محقق، جنرال دوستم استاد سیاف او نور مشرانو چارواکو انځورونه شامل وو. درې تر څنګ داسې شعارونه هم لیکدول کېدل چې پکې ځینې جهادي مشران د ځینو کسانو په وژنې تورن شوي وو. په کابل کې د جنگي مجرمینو د محاکمې د غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې په 13 کلونو کې موجوده نظام په دې برخه کې هیڅ راس اقدام نه دی کړی او د انتقالي عدالت موضوع هم لا په خپل ځای پاتې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د مظاهره چیانو یوې ډلې نن د جنگي مجرمینو د محاکمې غوښتنه وکړه او د ثور د اتمې او اوومې نیټې د پیښو غندنه یې وکړه. د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون دوه ډلو نن پر ولسمشر حامد کرزي تور ولګاوه چې په خپله ګټه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو هڅه کوي. د ملي جبهې او ملي ائتلاف ډلو په یوه ګډه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې که د جمهوري ریاست د انتخاباتو نیټه رامخکې کیږي نو د قانون له مخې ولسمشر باید استعفا وکړي. له دې مخکې ښاغلي کرزي ویلي وو چې د انتخاباتو د رامخته کولو په اړه سلا مشورې کوي، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د دوی څرګندونې رد کړي او وی ویل چې افغان ولسمشر د دریم ځل لپاره د ځان کاندیدولو کومه اراده نه لري.
د ملي جبهه او ملي ائتلاف مخالف او سیاسي ډلو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت په 2014 کې وشي، خو دا هم ویل شوی چې یوازې د جمهور رئیس حامد کرزي د استعفا په صورت کې رامخته کېدای شي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په دې اړه رسنو ته وویل
فقط یک راهی وجود دارد.
در اساس قانون لمخه د انتخاباتو د نیټه در مخته کول لپاره یوازې ولاره موجود ده، هغه دا چې ولسمشر استعفا ورکړي. زما هدف دا نه دی چې انتخابات دې حتمن په 2014 کال کې وسی او ولسمشر دې حتمن استعفا ورکړي، بلکې زما هدف دا دی چې اساس قانون باید په هر حالت کې مراعات شي.
د حکومت سیاسي مخالف ډلو همداراز په شفافیتوګه د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په یو لړ اقدامات هم ټینګار کړی دی. دوی د انتخاباتو د قانون په اصلاح، د انتخاباتو د پروسی کمپیوټري کېدل، تر انتخاباتو شپږ میاشتې مخکې په بشپړ سرشمیرنې او د برېښنایي تذکرو ویشل او په دې پروسی کې د نړیوالې ټولنې په لا ډېر څارنیز رول ټینګار کړی. دوی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې څو اونۍ مخکې جمهور رئیس کرزي په یو خبری کانفرنس کې یو کال مخکې یعنی په 2014 کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو امکان رد نه کړ او ویل په دې اړه مشورې کوي. د جمهور رئیس کرزي د بیان مرستیال سیامک هیروي د اپوزیسیون د ډلو یا د څرګندونې تبلیغات بولي.
د انتخاباتو وخت مشخص دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس چې کومې خبرې په دې وروستۍ کې وکړې، داسې وویل چې که شرایط داسې وي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې تلاوتلي نه وي، عادلانه او شفاف انتخابات ترسره کېدای سي. دا یو داسې مسله ده چې باید غور پر وسي، خو که چیرې موږ وکولای سو چې انتخابات پر خپل وخت سره وکړو او زموږ امنیتي شرایط داسې وي چې شفاف او عادلانه انتخابات پکې ترسره سي، نو طبیعي ده چې دغه انتخابات به په خپل وخت او زمان سره وسي.
خاغلی هیروی دا هم وویل چې جمهور رئیس کرزی په هیڅ صورت کې د دریم ځل لپاره د ځان د کاندیدولو هڅه نه کوي او نه هم اساسي قانون د دې کار اجازه ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. امریکایي چارواکي وایي د اوساما بن لادن له کور څخه په ترلاسه شویو اسنادو کې ښکاري چې د القاعده شبکې مهمو مشرانو د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره نږدې اړیکې او ګډ نظریات او ګډ پلانونه درلودل. د دې اسنادو پر بنسټ د القاعده شبکې مشرانو او ملا محمد عمر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد د عملیاتو په باب په بار لپسې ډول په خپلو کې بحثونه او خبرې اترې او سلام مشورې کولې. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د پاکستان په بټابات کې له هغه کور څخه چې د تیر کال د مې پر دویمه پکې د القاعده شبکې مشر اوساما بن لادن ووژل سو، په ترلاسه شوو اسنادو کې څرګندېږي چې د القاعده شبکې مهمو مشرانو او د طالبانو د ډلې مشر ملا محمد عمر پر ناټو، افغان حکومت او په پاکستان کې پر ځینو اهدافو د ګډو عملیاتو لپاره منظمې مشورې او تماسونه درلودل. د بریتانیا چپ ګارډین ورځپاڼې لیکي په دغو اسنادو کې څرګندېږي چې ملا محمد عمر، اوساما بن لادن او ایمن الزواهری په خپلو کې درې اړخیزې خبرې اترې درلودې. ویل کېږي الزواهری د طالبانو تر ماتې وروسته له افغانستان څخه تښتېدلی او په پاکستان کې اوسېږي. په واشنگتن کې میشت یوه باخبر کس چې د اوساما له کور څخه یې د ترلاسه شویو اسنادو په اړه معلومات درلودل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، دغه اسناد د ښکېلو خواوو ترمنځ د ژور او مهم نږدېوالي، دغه راز عقیدوي تړون لوړه کچه څرګندوي. له تحلیل کوونکو او پالیسي جوړونکو سره د بحث اصلي ټکی دا دی چې آیا طالبان یوه افغاني اجنډا پر مخ بیایي، یا به بیا القاعده ته خوندی مرکزونه برابر کړي. آیا دوی قنی کېدای شي چې له تروریزم څخه ځانونه جلا کړي؟ آیا دغه نوي معلومات به په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته د خلکو هیله راکمه نه کړي؟ د ځینو تحلیل کوونکو په باور سره لدی چې ملا محمد عمر له اسامه بن لادن او ایمن الزواهری سره نږدې او ژورې اړیکې ټینګې کړې، خو د طالبانو نور وتلي قمندانان شای لال قده شبکې سره دغه نږدې مشارکت له ستونزو ډک وګڼي. د لویدیز د استخباراتي چارواکو د اټکل له مخې په افغانستان کې د القاعده شبکې تر سلو کم فعال کسان پاتې دي. تیر کال ملګرو ملتونو د خپلو نړیوالو بندیزونو په لیست کې القاعده شبکه له طالبانو جلا کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د هغې برتانوي ساری ډیوډ کامرون دواړو ویلي چې تر 2016 میلادي کال، یعنی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته، په افغانستان کې د ثبات کلي یو سیاسي تفاهم دی چې طالبان هم پکې ونډه ولري. د اسامه بن لادن له کور څخه په ترلاسه شویو اسنادو کې ښکاري چې اسامه بن لادن په مستقیم ډول د نایجیریا له بوکو حرام ډلې سره هم اړیکې درلودې. دا ډله د تیر کال په ځینو ځانمرګو بریدونو تور نه ده. ګارډین ورځپاڼه د خپل مطلب په دوام زیاتوي، په دغو اسنادو کې تر ډیره د پراخو او ستراتیژیکو اهدافو یادونه سوې چې مشخص پروګرامونه پکې لږ یاد سوي. په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د اسامه بن لادن میرمنې او اولادونه له افغانستان څخه ووتل او د پاکستان کراچۍ ته ولاړل. د ورځپاڼې په حواله بن لادن په کونړ کې د څه مودې تر استوګنې وروسته په 2004 میلادي کال کې د تل لپاره په پاکستان کې میشت شو، تر دې چې د 2011 میلادي کال د مې میاشتې پر دویمه د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو.
خبری مجله اوري
د ازادۍ رادیو څخه مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په یو بل راپور کې واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې نن د هیواد د ملکی هوا نوردی قانون تصویب کړ. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال
د افغانستان د هوایی چلند د نوی قانون پر اساس افغان حکومت باید په ملکی برخه کې پر ټولې هوایی فضا کنټرول ترلاسه کړي، خو د پوځي هوایی حریم د کنټرول لپاره باید یو نوی سند ترتیب او تصویب شي. د هوایی چلند د نوی قانون د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په لسو فصلونو او نه اتیا مادو کې تصویب شو. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړی عرفان الله عرفان وایي چې د هوایی شرکتونو لخوا د جواز د ترلاسه کولو لپاره د شرایطو سختول او مسافرو ته د مناسب جریمه او زیان ورکول له نورو مواردو څخه دي چې په دې قانون کې ځایول شوی دي.
د دې قانون مکلفات داده د ادارې هوانوردی به هر شی وي ممکنه باید
په دې قانون کې د هوایی چلند څنګه مکلفه شوی چې د افغانستان ټول فضا په خپل کنټرول کې ونیسي. بلدا چې په دې قانون کې هوایی شرکتونو ته د جوازونو د ورکولو په برخه کې سخت شرایط وضع شوی. هر شرکت او پانګوال چې غواړي د هوایی چلند په برخه کې فعالیت وکړي باید په پام کې نیول شوی جدي معیارونه پوره کړي ترڅو ښه خدمتونه ترسره کړي.
د هوانوردی د دې نوی قانون له مخې بهرنی هوایی شرکتونه باید د کومې هوایی پیښې د کېدو په صورت کې زیانمن شوو ته له نړیوالو قوانینو سره برابر تاوان ورکړي، او کورنی شرکتونه د هوایی پیښې په صورت کې د شرعي قوانینو له حکم سره سم د دیت په ورکولو مکلف شوي دي. د غراس په دې نوی قانون کې راغلي که چیرې د زیانمن شوي کس کورنۍ قانې نشي نو موضوع د محکمې ته واستول شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو ادعا کړې چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماتان د افغان کډوالو ستونزو ته پام نه کوي. د دوی په وینا په بهر کې افغان ډیپلوماتان د مسلک له پلوه نه بلکې د تنظیمي او شخصي اړیکو پر بنسټ ټاکل شوي دي. هغه افغانان چې له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته راستانه شوي ځینو یې ویلي دي چې سفیران او نور ډیپلوماتان د دوی غم نه خوري او د هغو کسانو لپاره کار کوي چې دوی د اړیکو پر بنسټ پر دې دنده ګمارلي دي.
د ولسی جرګې غړو عرفان الله عرفان او سرور عثماني ذاتي راډیو ته وویل چې افغان سفیران د ملي ګټو پر ځای د بهرنیو هیوادونو ګټې په پام کې نیسي.
متاسفانه کادرهای سیاسي و یا کادرهای مسلکي ما کم داریم و یا این
له بده مرغه زموږ سیاسي او مسلکي کادرونه لګ دي، او که د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل کیږي ټول د سلیقوي قومي ژبني او زورواک لخوا معرفي کیږي. ځینې سفیران د دې پر ځای چې د افغانستان ملي ګټو ته کار وکړي او د افغانانو ستونزو ته ځان ورسوي کوي چې په کومه هیوادو کې دندې لري هغوی ته ځان نږدې کړي، او حتی شاید داسې پیښې هم وي چې د بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو په ډول هلته فعالیت وکړي.
د سماتار تقرر په خارج کې وزارت خارجه کم دغه مرض موجود په اساس ارتباطات شخصي نه په اساس ضوابط او په اساس ضوابط شخصي قومي سمتي لسانی.
افغان کډوالو مسافر په بهرنیو هیوادونو کې د پاسپورټونو د تمدید سوداګریزو او ټولنیزو چارو او افغان محصلین هم د خپلو اسنادو د بشپړولو او ستونزو شریکول په هدف سفارتونو ته ورځي. خو شکایت کوي چې سفیرانو نور ډیپلوماټان یې پر وخت ستونزو ته ځواب نه وایي. له افغانستان د باندې د افغان کډوالو او مسافرو ستونزو مو د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړه، خو د دې وزارت چارواکو په سفارتونو او کنسلګرۍ کې ستونزې نه رد کړې او نه یې هم ومنلې. د بهرنیو چارو وزارت بیان جنان مساجی ازفی رادیو ته وویل
وزارتونو خارجه تمام تلاش خود همیشه به خرج داده تا از حقوق ادبای افغانستان.
د بهرنیو چارو وزارت ټول توان په کار اچولی چې په بهر کې د افغانانو له حقوقو څخه دفاع وکړي او کنسلګری چې څه خدمتونه ورته کولای شي وي کړی. کوم شکایت او کمای وی هله کو چې د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې زمونږ په ټلیفوني شمیرو مخامخ له چارواکو سره خبري وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت معلومات له مخې افغانستان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې څلور څلور سفارتونه او شپږ کنسلګریانی لري، او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې دایمي او ژنیف کې هم دفترونه لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د قانون وزارت نن ژمنه وکړه چې د لوګر د مس عینک کان د استخراج په چارو کې به په دې سیمه کې نوې موندل شوې تاریخي ساحې او آثار نه زیانمنېږي. د قانونو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو نن د تاریخي آثارو او قانونو له یو شمېر کارپوهانو سره په دې اړه مشورتي غونډه وکړه. د قانون وزیر وحید الله شهرانی وویل چې د مس عینک په کان کې د تاریخي آثارو اته ساحې تشخیص شوي چې د هغوی د خوندیتوب له تضمین وروسته به د دې کان د استلو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال احمد زبیر شمن راپورته.
د اطلاعات او کلتور او د قانون وزارتونو چارواکو په دې اړه مشورې پیل کړي چې څنګه وکولای شي د لوګر د مس عینک د استلو کار په دې سیمه کې موندل شوی تاریخي آثار زیانمن نه کړي. د دغو دوو وزارتونو چارواکو په دې اړه د همکارو ژمنه وکړه او له یو شمېر کارپوهانو سره په یوې غونډه کې د دغو آثارو د خوندیتوب پر لارو چارو مشورې وکړې. د اطلاعات او کلتور وزیر مخدوم رحیم خبریالانو ته وویل چې د مس عینک په سیمه کې تاریخي آثار د یو لوی ښارګوټي برخه ده چې اوس مهال یوازې د هغو آثارو د خوندیتوب لپاره کار کیږي چې د زیانمنېدو له ګواښ سره مخ کېدای شي.
در مجموع همه تلاش خود ما به کار میبریم. خود
مونږ ټول خپله ټوله وسه کوو. خپله دا ساحه یو ښارګوټی دی، داسې شی نه دی چې ژر خلاص شي. مونږ یوازې په هغو ساحو کې کار کوو چې حسینه په راتلونکي کې پوکان کې د کار مزاحم شي او یا هم پوکان باندې د کار له عمله زیانمن شي. خو دا کار به دوام وکړي، ځکه پوهیږئ چې د لویو ساحو او تاریخي ښارونو او ښارګوټو کارونه په پنځو لسو او ان په شلو کلونو کې نه خلاصیږي.
د اطلاعات او کلتور وزیر وویل چې د مس عینک له سیمې څخه به د انتقال وړ تاریخي آثار د محمد اغې ولسوالۍ موزیم ته ولېږدول شي، او هغه چې د انتقال وړ نه وي په خپل ځای کې باید د خوندیتوب لاره وسنجول شي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی وویل چې په مس عینک سیمه کې د تاریخي آثارو اته ساحې د عینکو د زیرمې پر سر پرتې دي چې په لومړي سر کې به د هغو د انتقال لپاره کار وشي. ښاغلی شهرانی وویل چې د عینکو د مس کان تجارتي تولید به په 2014 کال کې پیل شي او اوس مقدماتي کارونه پیل شوي دي.
خپله د مسو تجارتي تولید په 2016 کال کې پیلېږي. مقدماتي کارونه یې پیل شوي دي، لکه د عینکو د برېښنا د تولید د دستګاه لپاره د بامیانو د ډبرو سکرو اکتشاف، له کابل نه دوو خواو ته د ریل ګاډي د پټلۍ تخنیکي او اقتصادي مطالعه. یوه پټلۍ به تر تورخمه او بله به د افغانستان یو شمالي بندر ته غځول کیږي، او خپله د کان مطالعه پیل شوې ده.
که څه هم چارواکي هڅه کوي د عینکو د مس کان د استخراج له امله په سیمه کې تاریخي آثار له زیانمنېدو وساتي، خو دغو آثارو ته د قاچاقړونکو لخوا هم ګواښونه موجود دي. د دې اندېښنه شته چې که د دغو آثارو سمه ساتنه ونه شي نو د هیواد د ځینو نورو سیمو د یو شمېر آثارو په شان به تری تم شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته غوږی. د پاکستان حکومت نن په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حمله وغندله. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکو په نننی برید کې ویل کیږي چې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان دوه اونۍ مخکې له واشنگټن څخه وغوښتل چې د بی پیلوټه الوتکو عملیات بند کړي. په دې اړه د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور جزئیات فرح هیواد اوروي.
امریکایي مقاماتو په خصوصي توګه ویلي وو دوی په پام کې نه لري د سیایې لخوا د بی پیلوټو الوتکو د بریدونو پروګرام بند کړي، اما دا ډول بریدونه به د اسلام آباد د راضي کولو لپاره د باراک اوباما د ادارې هغه هلې ځلې په خطر کې واچوي چې غواړي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لاره بیرته پرانیستل سي. شپږ میاشتې وړاندې کله چې په محمدو ایجنسی کې د امریکایي الوتکو په تصادفي حمله کې څلېرویشت پاکستاني عسکر ووژل سول، نو پاکستان د دې کار په ځواب کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره اکمالاتي لاره بنده کړه او د پاکستان حکومت هغه اډه هم وتړله چې امریکا له هغه ځای څخه د بی پیلوټو الوتکو بریدونه کول. په دې اړه د څو میاشتو سیاسي بحثونو څخه وروسته بالاخره د پاکستان پارلمان دوی اونۍ وړاندې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه یو نوی لارښود تصویب کړ. د دغه لارښود سره واشنگټن ته هیله پیدا شوه چې د ناټو د اکمالاتو لپاره به لاره پرانیستل سي، خو تر اوسه لا دغه چاره نه ده عملي سوې. یو بل شی چې دا کار ستونزمن کوي دا دی چې د پاکستان پارلمان غواړي چې امریکا د پاکستاني عسکرو د وژلو په اړه بېله شرطه بخښنه وغواړي. د اسوسییټډ پرس خبري اجنس په وینا امریکا په دې اړه خوشیني څرګنده کړې ده، خو د افیله غشتلو یې ډاډه کړې ده او دا شایي د امریکا د خپل کورني سیاست له کبله وي. د پاکستان د دې ادعا په وړاندې امریکا ویلي دي چې د دوی عسکرو د خپل ځان د دفاع په خاطر ډزې کړې دي. شاید د سپینې ماڼۍ لخوا د بخښنې نه غوښتلو یو دلیل دا وي چې د حکومت مخالف جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا به تر انتقاد لاندې راسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې د ورځې د بی پیلوټو الوتکو د حملې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې چې وایي دغه عملیات په تمامه معنا د نړیوال قانون او نړیوالو اړیکو د نورمونو سره په تناقض کې دي. پاکستان هر وخت ویلی دی چې د دوی په خاوره کې د بی پیلوټو الوتکو حمله د پاکستان د حاکمیت پر خلاف یو عمل دی. د اجانس په وینا د لومړی ځل نه دی چې امریکا د پاکستان د پارلمان د غوښتنه چې د بی پیلوټو الوتکو عملیات بند کړي رد کړی ده. پاکستانیان د دې حملو څخه ډیر ناراضه دي. هغوی په دې باور دي چې د بی پیلوټو الوتکو په حملو کې ډیر ملکي وګړي وژل کیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي. محمد آصف شینواری له ننګرهار ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دي دوه کاله وشول چې عدلیه وزارت وایي چې د څارنوالانو معاشونه اوچت شوي، خو دوی تر اوسه همغه 4000 افغانۍ تنخواه ورکوي، یعنی چارواکي خپل نه غواړي چې اداري فساد ختم شي. رضوان د نورستان ولایت د ننګراج لیسیز د کونکو لیکي لمسؤولو چارواکو څخه هیله کوي چې لموک څخه د کانکور ازمینه په غربي نورستان کې وښتل شي، ځکه د امنیتی او نورو ستونزو له وجې مرکز پرون ته نشو رسیدلی. نزار احمد میاخیل د ننګرهار ولایت له ګردی غوث سیمې څخه خپل اس ام اس کې لیکلي دي له جګپورو چارواکو څخه مو د هیله او غوښتنه ده چې د مومندري ولسوالۍ د قومونو او شینوارو ترمنځ د ځمکې پر سر چې کومه شخړه راغلې هغه ژر تر ژره حل کړي، او بل دا چې د دوو ولسوالیو د مومندري او لالپورې مکتبونه تړل شوي دي، حال دا چې سالانه امتحانونه هم پر رسیدو دي، نو موږ د دې ستونزې حل غواړو. او لسپین بولدک څخه یو اوریدون کې چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په خپل اس ام اس کې لیکي د افغانستان سرتیری یعنی عسکر مې پازابوي، ډیر تکلیف را کوي، زه غواړم چې دا ستونزه ژر تر ژره حل شي. قدر من اوریدونکو دا و د دې نیم ساعته خبری مجله جزئیات چې و موریدل. په بل نیم ساعته خبری مجله کې جاوید نعیمی له تاسو سره دی، تاسو هم ورسره اوسئ.
تشکر تکل صاحب، سلام عرض میکنم و عصر میتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که از کشته شدن 25 تن از قماندانان طالبان توسط استخبارات پاکستان گزارش‌های پخش شده. در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت، سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت با سلطان محمد سرور.
دو گروه عمده مخالفین سیاسی حکومت افغانستان میگویند که انتخابات آینده ریاست جمهوری باید به طور شفاف و قانونی به وقت تعیین شده آن برگزار شود. دهاتن در تظاهرات امروز در کابل خواهان مجازات عاملان حوادث 8 و 7 ثور شدند. حکومت پاکستان پس از حمله دیروز تیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایل که در نتیجه آن 3 شبه نظامی کشته شدند، چنین حملات آمریکایی را بار دیگر محکوم کرد. و آژانس خبررسانی دولتی سوریه میگوید بانک مرکزی این کشور و یک گزمه پلیس در پایتخت دمشق امروز توسط راکت اندازها مورد حمله قرار گرفتند و 2 بم در شهر ادلب در شمال این کشور منفجر ساخته شدند. مشروع اخبار. اعضای ائتلاف ملی و جبهه ملی، دو گروه سیاسی عمده مخالف حکومت افغانستان، تاکید میکنند که انتخابات آینده ریاست جمهوری باید به طور شفاف و قانونی با وقت تعیین شده آن برگزار شود. در اعلامیه مشترکی که از سوی این دو گروه امروز در کابل انتشار یافت، گفته شده است که آنها روی ترتیب طرح در مورد چگونگی برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان کار میکنند. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور کرزی احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 1 سال پیش از زمان تعیین شده آن رد نکرد. به اساس قانون، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید در سال 2014 برگزار شود. دهاتن در تظاهرات امروز در کابل خواهان مجازات عاملان حوادث 8 و 7 ثور شدند. آنها همچنین گفتند عاملان حوادثی که به دنبال رویدادهای 8 و 7 ثور در کشور به وقوع پیوستند نیز باید مجازات شوند. معترضان تصاویر از رهبران جهادی و غیر جهادی دیگر را با خود حمل می کردند و خواهان محاکمه آنها شدند. آنها برخی از تصاویری را که در میان آنها تصاویر رئیس جمهور کرزی نیز دیده می شد آتش زدند. در این تظاهرات که از سوی حزب همبستگی ملی سازماندهی شده بود، بیش از 100 تن از سینمای پامیر به سوی سپاهی گمنام برا افتادند. وزیر خارجه افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کابل را به قصد هند ترک کرد. دکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است دکتر زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان، با مقامات هندی روی مسائل مختلف صحبت کند. تأسیس شورای مشارکت استراتژیک میان افغانستان و هند از اهداف اساسی سفر هیئت افغانی به هند خوانده شده است. گزارش ها از ولایت بغلان می رسانند که یک زن جوان دیروز در ولسوالی بغلان مرکزی به طور مرموز به قتل رسیده است. محمد کمین، قماندان امنیه ولسوالی بغلان مرکزی، به رادیو آزادی گفت تا حال علت این قتل روشن نیست، اما با گفته وی تحقیقات در این زمینه آغاز شده تا عامل و دلیل اصلی این قتل مشخص شود. مسئولان ولایت پکتیا میگویند که حاجی محمد وزیر، شاروال ولسوالی سمکنی این ولایت، در یک حمله طالبان مسلح کشته شد. زلمه اوریاخیل، قماندان امنیه ولایت پکتیا، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حمله که اواخر دیروز در منطقه ابراهیم خیل ولسوالی زرمت صورت گرفت، 2 پلیس و 1 محافظ شاروال ولسوالی سمکنی نیز زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مقامات محلی میگویند که 2 طفل هنگام بازی در نزدیکی قریه خود در ولایت پکتیکا در نتیجه انفجار یک بم کشته شدند. دفتر ولایت پکتیکا گفت که 2 طفل دیگر در این حادثه که روز یکشنبه در ولسوالی سروبی در نزدیکی سرحدات پاکستان رخ داد، سخت زخمی شدند. یکی از اطفال زخمی شده به شفاخانه اردوی آمریکا در بگرام انتقال داده شده است. رادیو آزادی. حکومت پاکستان پس از حمله دیروز طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبائل که در نتیجه آن 3 شبه نظامی کشته شدند، چنین حملات آمریکایی را بار دیگر محکوم کرد. این حمله طیاره‌های بی پیلوت نخستین حمله از این نوع بود که از هنگام درخواست 2 هفته قبل پارلمان پاکستان مبنی بر توقف چنین حملات راکتی صورت گرفت. اعلامیه امروز وزارت خارجه پاکستان گفت چنین حملات با قانون بین المللی و روابط پذیرفته شده بین الدول کاملا تناقض دارند. آژانس خبررسانی دولتی سوریه میگوید بانک مرکزی این کشور و یک گزمه پلیس در پایتخت دمشق امروز توسط راکت اندازها مورد حمله قرار گرفتند و 2 بم در شهر ادلب در شمال این کشور منفجر ساخته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در برتانیه است گفت که حداقل 20 نفر در ادلب کشته شدند. یک سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید تا که حکومت اوکراین نگرانی‌های جدی بین المللی به ارتباط چگونگی رویه با صدر اعظم سابق این کشور در زندان را مرفوع نسازد، مانوئل باروسو رئیس این کمیسیون برای دیدن بازی‌های جام سال 2012 فوتبال اروپا به اوکراین نمی‌رود. آهری کلدی هانسن چنین گفت:
نظر به وضعیت کنونی واضح است که رئیس کمیسیون اروپا خوزه مانوئل باروسو نیت رفتن به اوکراین و یا اشتراک در مناسبات در این کشور در حال حاضر را ندارد. گزارش ها می رسانند که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که او هم درباره چگونگی رویه با یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین نگران است، امکان دارد از وزیران خود تقاضا کند که از حضور در این بازی ها خودداری کنند.
و یک زن مسلمان از بوسنیا پس از اینکه در محاکمه امروز در سرای وو در برابر اتهامات قتل کرواتان در جنگ سالهای 1990 اعتراف کرد، نخستین زن است که به جنایات جنگ محکوم می شود. محققین می گویند راسما هاندانوویچ هنگامی که سرباز واحد خاص ذوالفقار در اردوی بوسنیا بود، در قتل دست جمعی 3 تن از غیر نظامیان و 3 اسیر جنگی سهم گرفته بود. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:37 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. گزارش ها میگویند که 25 تن از قماندانان طالبان توسط استخبارات پاکستان کشته شدند. 2 گروه عمده مخالف حکومت افغانستان میگویند رئیس جمهور کرزی میخواهد انتخابات ریاست جمهوری را به نفع خودش برگزار کند.
منظور ما از این است که حتما انتخابات در 2013 صورت بگیره و رئیس جمهور استعفا بده. منظور ما است که قانون اساسی باید مراعات شود در هر حالت.
تظاهرات امروز به خاطر تقویه 7 و 8 ثور در کابل راه اندازی شد. اسنادی که در خانه اسامه بن لادن پیدا شده نشان می‌دهد که رهبران شبکه القاعده با رهبر طالبان روابط نزدیک دارند. در ولایت تخار 7 جسد از میان سیلاب‌های گلالود پیدا شده است. باشنده های شمار از مناطق دوردست افغانستان شکایت دارند که در این مناطق مشکلات زیاد صحی وجود دارد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. از کشته شدن 25 تن از قماندانان طالبان توسط استخبارات پاکستان یعنی آیسای گزارش های پخش شده. بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک در میان آنها اسماعیل مولوی شاهد هم شامل است که گفته می شود علاقمندی برای مذاکره با حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا داشت. همچنان قاری احمدالله او رو رئیس استخبارات رژیم طالبان گفته شده در میان افراد شامل است که از سوی اداره استخبارات پاکستان کشته شدند. در این مورد تایید رسمی تا حالا صورت نگرفته، اما عطا محمد احمدی رئیس شورای ولایتی قندهار بر رادیو زادی گفت تنها یکی از کشته شده ها را به نام میشناسد.
فکر نکوم چې دا دې رښتیا وي. یو نفر وژل شوی دی، هغه د غزنی دی. نوم یې اوس هیر دی چې نوم یې څه شو. نور دې اورېدلې دي دغه اسلام مشترک د غزنی یو نفر دی، د غدی طالبانو سړی دی، مشر سړی دی. نو وژل شوی
څنګه معلومات چې دا څونه مهم سړی او دا څنګه وژل شوی دی؟
ولا نور نه خبر تر شوی دی، ولا دغه خبر اسلام لښ تر شوی دی او د غزنی وو اصلي د غزنی وو.
مقاماتی که خواستند از آنها نام گرفته نشود میگویند این افراد به دستور ملا محمد عمر کشته شدند، اما این گزارشات هنوز تایید نشده. جزئیات بیشتر در این مورد را در برنامه های فردا صبح از رادیو آزادی خواهید شنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دو گروه عمده مخالف حکومت افغانستان رئیس جمهور کرزی را متهم می‌کنند که گویا می‌خواهد انتخابات ریاست جمهوری را به نفع خودش برگزار کند. رهبران ائتلاف ملی و جبهه ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل با صدور اعلامیه در مورد روند انتخابات گفتند که اگر انتخابات پیش از سال 2014 راه اندازی شود، باید رئیس جمهور کرزی استعفا بدهد. در این حال، ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات مخالفین حکومت را نوع تبلیغ خوانده است. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
ائتلاف ملی افغانستان و جبهه ملی این کشور ادعا می کنند که گزینش 5 کمیشنر جدید سوی حامد کرزی در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یکی از دلایلی است که آنان فکر می کنند رئیس جمهور کرزی می خواهد انتخابات آینده ریاست جمهوری به نفع خودش برگزار شود. این دو گروه عمده اپوزیسیون حکومت به روز شنبه در کابل اعلامیه مشترکی را در مورد مسائل مربوط به این انتخابات به نشر رسانیدند. در برخی از این نشست دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی گفت انتخابات ریاست جمهوری باید مطابق با قانون اساسی افغانستان راه اندازی شود.
فقط یک راهی وجود داره برای جلو آوردن موعد انتخابات بر اساس قانون اساسی، او فقط در یک وقت صورت گرفته میتونه که رئیس جمهور استعفا بده. منظور ما از این است که حتما انتخابات در 2013 صورت بگیره و رئیس جمهور استعفا بده. منظور ما است که قانون اساسی باید مراعات شود در هر حالت، در حالتی که انتخابات به موعد صورت بگیرد خودش به اطمینان مردم به قانونیت، حاکمیت قانون و شفافیت و عادلانه بودن پروسه کمک میکنه.
رئیس جمهور کرزی 3 ماه پیش محمد حسین گرزیوانی، سید محمد هاشم فولاد، ریدا عظیمی، غلام دستگیر آزاد و مومنه یاری را به عنوان اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرد. در این حال در اعلامیه مشترکی که سوی ائتلاف ملی و جبهه ملی در این نشست صادر شد با مسئله شفافیت در انتخابات تاکید شده است. اصلاح قانون انتخابات و قوانین تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، ترتیب فهرست رای دهندگان در سراسر کشور و مدیریت روند انتخابات با مشارکت جامعه جهانی و به خصوص ملل متحد از نکات است که به خاطر ایجاد شفافیت در راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری در اعلامیه از آن یاد شده است. در این اعلامیه گفته شده که طرح مشترک در رابطه با اصلاح روند انتخاباتی در آینده نزدیک نیز از سوی ائتلاف ملی و جبهه ملی ارائه خواهد شد. نگرانی ها در مورد تغییر زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور کرزی اخیراً احتمال برگزاری این انتخابات را یک سال پیش از زمان تعیین شده آن رد نکرد. احمد جی سیامک هروی یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور کرزی این ادعا را رد می کند که گویا آقای کرزی می خواهد انتخابات به نفع خودش برگزار شود.
این یک مسئله است که باید سرش قوی شود، اما در صورتی که ما بتانیم انتخابات به موقع از او برگزار بکنیم و شرایط امنیتی ما طوری باشه که انتخابات شفاف و عادلانه برگزار بشه، طبیعی است که به موقع خود و وقت زمان خود انتخابات صورت خواهد.
ائتلاف ملی و جبهه ملی در حال خواستند تا در قانون انتخابات تغییرات وارد شود که به تازگی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که در قانون انتخابات 50% تغییرات به میان آمده است.
از اظهارات گروه های مخالف حکومت افغانستان شنیدین. در کابل شماره از مردم امروز خشمشان را در مورد مجاهدین و 7 و 8 ثور ابراز کردند. صدها تن از طرفداران حزب همبستگی ملی امروز به جاده های پایتخت سرازیر شده و خان محاکمه مجرمین جنگی در افغانستان شدند. تظاهر کننده ها بر ضد رویدادهای 7 و 8 ثور که به گفته آنها آغاز بدبختی افغانستان به حساب می آید نیز شعار می دادند. ستار فروغ از کابل گزارش می دهد.
با آن که از مدت به این سو تقاضای به محاکمه کشانیدن مجرمین جنگی در افغانستان مطرح است، اما این اولین بار است که برخی از افراد به جاده ها بر آمده و رهبران پیشین جهادی و سیاسی را به جنایات جنگی متهم می کنند و خواهان محاکمه آنان می شوند. این افراد شامل زنان، دختران و پسران جوان که تعدادشان به صدها تن می رسید، به روز دوشنبه ضمن راهپیمایی در کابل شعارهای را بر ضد عاملان حوادث هفتم و هشتم ثور سر می دادند. مظاهرچیان که نخست در منطقه سینمای پامیر تجمع کردند، خواهان محاکمه تمامی افراد شدند که به گفته آنان در جرایم جنگی در افغانستان دخیلند. حفیظ الله راسخ، یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات، در مورد هدف این راهپیمایی به خبرنگاران چنین گفت:
هدف از مظاهره امروزی ما که تقبه جنایات 3 دهه اخیر است و بخصوص جنایاتی که در کابل صورت گرفته، ما 2 روز 7 و 8 ثور به مسابقه 2 روز سیاه میدانیم که این 2 روز سبب بدبختی و کشتار 70,000 مردم کابل شده. بخصوص و این جنایتشان از امروز 7 ثور شروع شده، ادامهش 8 ثور بود و امروز این جنایت هنوز ادامه دارد.
این مظاهره از سوی حزب همبستگی ملی سازماندهی شده بود و به گفته مسئولان این حزب، آنان در 25 ولایت کشور حدود 30,000 عضو دارند. در میان تصاویر خط کشیده شده که مظاهرچیان با خود حمل می کردن، تصاویر رئیس جمهور کرزی، مارشال فهیم، کریم خلیلی، برخی از اعضای کابینه، تصاویر رهبران جریان های سیاسی از جمله دکتر عبدالله، یونس قانونی، محمد محقق، جنرال دوستم و عبدالرب رسول سیاف نیز به چشم می خوردن. تظاهر کنندگان شعارهای را نیز با خود داشتند که برخی از رهبران جهادی به کشتار شماره از غیر نظامیان متهم شده بودند. در این تظاهرات افراد نیز اشتراک کرده بودند که از رویدادهای پس از 8 ثور در افغانستان خاطرات تلخ دارند. پیش از این هم در آستانه فرارسیدن 8 ثور 20 سال روز پیروزی مجاهدین، تصاویر شمار از شهرهای جهادی که بالای آن خط کشیده شده بود در گوشه و کنار شهر کابل از سوی گروه موسوم به جوانان آزادی خواه نصب شده بود. در پایان این تصاویر همچنان نوشته شده بود که خون 70,000 باشنده کابل را به رهبران پیشین جهادی نمی بخشند. اما یک مقام حزب همبستگی ملی گفت که آنان با این گروه ارتباط ندارند.
اسناد پیدا شده در خانه‌ای که حدود 1 سال پیش اسامه بن لادن در آنجا کشته شد، نشان دهنده روابط نزدیک و مشارکت رهبران ارشد القاعده با ملا محمد عمر رهبر طالبان است. بر اساس این اسناد، بین رهبران شبکه القاعده و ملا محمد عمر در مورد اجرای عملیات‌های مشترک بر ضد نیروهای ناتو در افغانستان بحث‌ها و مذاکرات متداوم وجود داشته است. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد.
اسنادی یافت شده در خانه‌ای که به تاریخ 2 ماه می سال گذشته میلادی در شهر ایبت‌آباد پاکستان اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در آنجا کشته شد، نشان می‌دهد که بین رهبران ارشد آن شبکه و ملا محمد عمر رهبر طالبان تماس‌ها و مشورت‌های منظم در مورد انجام عملیات‌های مشترک بر ضد نیروهای ناتو، حکومت افغانستان و برخی اهداف در پاکستان وجود داشته است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد: ارتباطات بین طالبان و شبکه القاعده مثلث مذاکرات بین ملا محمد عمر، اسامه بن لادن و ایمن الزواهری را نشان می دهد که گفته می شود بعد از سقوط طالبان از افغانستان فرار کرده و تا اکنون هم در پاکستان به سر می برد. یک منبع آگاه از این اسناد یافت شده در مخفیگاه اسامه که در واشنگتن مستقر می باشد به روزنامه گاردین گفته است: این اسناد یک درجه خیلی مهم و بلند از تقارب و نزدیکی عقیدوی را بین آنها نشان می دهد. یکی از نکات اساسی بحث ها بین تحلیلگران و پالیسی سازان همواره این بوده است که آیا طالبان یک آجندای افغانی و ملی را پیش می برند یا این که دوباره یک پناهگاه امن را برای القاعده فراهم خواهند کرد؟ آیا می شود آنها را قانع ساخت تا تروریسم را نکوهش کنند؟ و آیا این اطلاعات جدید امید به مذاکرات صلح را در افغانستان کاهش می‌دهد؟ به عقیده برخی تحلیلگران، با آنکه ملا محمد عمر یک رابطه عمیق را با اسامه بن لادن و ایمن الزواهری برقرار کرده است اما امکان دارد سایر قماندانان ارشد طالبان این مشارکت نزدیک با شبکه القاعده را پر از دشواری برای آنها ارزیابی کنند. بر اساس تخمین مقامات استخباراتی غربی، کمتر از 100 فعال شبکه القاعده در افغانستان باقی ماندند. سال گذشته سازمان ملل متحد در لیست تحریم‌های بین‌المللی شبکه القاعده را از طالبان مجزا ساخت. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا هر دو گفتند که بعد از سال 2014 زمانی که نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک می‌کنند، یک تفاهم سیاسی که در آن طالبان نیز دخیل باشند کلید ثبات در افغانستان است. اسناد به دست آمده همچنان تماس‌های مستقیم اسامه بن لادن را با گروه شورشیان بوکو حرام در نایجیریا نشان می‌دهد، گروهی که به یک سلسله از حملات انتحاری در سال گذشته متهم شده است.
از نزدیکی روابط شبکه القاعده و رهبر طالبان بر اساس اسناد شنیدین که اخیراً در خانه سابق اسامه بن لادن پیدا شده. برخی از منابع آمریکایی میگویند شبکه تروریستی القاعده توانایی حملات نظیر 11 سپتامبر را بر آمریکا ندارد. اما اعلان پیروزی کامل در برابر این سازمان تروریستی نیز کار پیش از وقت خوانده شده است. با نقل از مقامات آمریکایی گمان بر این است که شبکه القاعده مرکزیت خود را از دست داده است، اما در حال حاضر گروه‌های منطقه‌ای وابسته به آن تهدید به امنیت جهانی شمرده می‌شوند. این که مرگ اسامه بن لادن بالای فعالیت‌های شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان چه تأثیر را وارد کرده، از مقیم نائب بشنویم.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید مرگ اسامه بن لادن در یک سال گذشته بر وضعیت افغانستان کدام تأثیر خاص وارد ننموده است. عبدالغفور لیوال میگوید اگر به مدت زمان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن نظر افگنده شود، با مشاهده می رسد که فعالیت های این گروه مسلح مانند گذشته ادامه دارد. به عقیده عبدالغفور لیوال شاید مرگ اسامه بن لادن در دراز مدت به وضعیت در افغانستان تاثیرات را وارد کند. این سازمان تروریستی از افغانستان به خاطر تطبیق اهداف خود در سطح جهانی به حیث میدان مبارزه کار گرفته است. اسامه بن لادن در دوم ماه می پارسال در نتیجه عملیات نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در منزلش در ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد اسناد به دست آمده از منزل اسامه بن لادن در ایبت‌آباد نشان می دهند که القاعده پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نیز پلانهای را روی دست داشت. اما عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان به این باور است که افغانستان هدف استراتژیک شبکه القاعده نبوده است. همزمان با این مطبوعات غربی در مورد فعالیت‌ها و پلان‌های آینده شبکه تروریستی القاعده تبصره‌های گوناگونی نمودند. شماری از تحلیلگران به این باورند که بعد از کشته شدن اسامه بن لادن این سازمان ضعیف شده است. آنها میگویند گروه‌هایی که در نقاط مختلف جهان به شبکه القاعده ارتباط دارند اکنون به طور دوامدار جهت تقویت خود فعالیت می‌کنند. دکتر اعجاز مسئول دیپارتمنت روابط خارجی پوانتون پشاور در این مورد میگوید اسامه بن لادن برای القاعده نقش سمبولیک داشت و مرگ وی بالای فعالیت‌های این سازمان بی تاثیر نبود. به گفته دکتر اعجاز موجودیت اسامه بن لادن برای روحیه این شبکه اهمیت زیاد داشت. طلعت مسعود کارشناس امور نظامی پاکستان میگوید در حال حاضر القاعده با استفاده از گروه‌های خرد و کوچک به پخش پیام‌های تروریستی و دهشت افغانی خود ادامه می‌دهد. طلعت مسعود میگوید وضعیت در هم و بر هم افغانستان و فقدان قانون در مناطق قبایلی برای گروه‌های وابسته به القاعده زمینه را مساعد ساخته است که خود را منسجم و سلاح به دست بیاورند. طلعت مسعود در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گروهی تحریک طالبان پاکستانی را مثال داده است که همین اکنون در مناطق قبایلی پاکستان فعالیت‌های تخریبی را انجام می‌دهند. طلعت مسعود کارشناس امور نظامی پاکستان میگوید اکنون این گروه ها خطر اساسی هستند. این گروه ها با ایجاد تشدد فرقه‌ای، جنگ های قومی و ایجاد گروه های مافیایی در تلاش بی‌ثباتی منطقه می باشند.
ساعت 6:54 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. باشنده های شمار از مناطق دوردست افغانستان شکایت دارند که در این مناطق مشکلات زیاد صحی وجود دارد. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند نبود کارکنان صحی زن در مراکز صحی و کمبود شمار از مراکز صحی در مناطق دورافتاده کشور آنها را دچار مشکلات ساخته است. جزئیات بیشتر از فریبا واحدی در کابل.
گزارش ها می رسانند که نرس قابله ها در برخی از ولایات افغانستان به وظایفشان حاضر نمی شوند. به گفته تعداد ساکنان ولایت پکتیا، ناامنی ها سبب شده تا نرس قابله ها در این ولایت در بخش عرضه خدمات صحی سهم فعال نگیرند. به سخنان یکی از باشنده های ولایت پکتیا در این مورد گوش می دهیم.
اسم عبدالرحیم یکی از شهروندان سرگردیز، چون مرکز وقع گزاره می کنه خوب است، خود در ولسوالی ها چون دکتر زنایی هیچ وجود نداره.
نامنی ها نه تنها در ولایت پکتیا بلکه در برخی دیگر از ولایات نیز سبب شده تا کارکنان صحی زن به شمول نرس قابله ها وظیفه اجرا نکنند. شماره از زنان ولایت فرا میگویند نبود کارکنان صحی زن در مراکز صحی و کمبود شمار مراکز صحی در ساحات دورافتاده کشور برای آنان مشکلات زیاد را ایجاد کرده است. پروین یکی از این زنان:
خانم ها نسبت به دیگه اقوام داخلم و ولسوالی ها آسیب پذیرند، از نگاه مراکز صحی مشکلات وجود دارد. دولت میتونه که امکانات زیاد داره برای خانم ها آماده کنن، کلینیک ها زیاد کنن، مراکز صحی زیاد کنن، قابله و نرس زیاد کنن، حتی می قابله های خانگی میتونه اینا رو تحت آموزش بگیرن.
مسئله عدم حضور کارکنان صحی زن در برخی مناطق افغانستان باعث نگرانی انجمن قابله ها نیز شده است. صابره ترکمنی رئیس این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت که ناامنی ها مانع کاری این قابله ها می شود.
من باید براتون بگم امیال ما در پکتیا، پکتیکا، خوست ولایت هستن که ما مکتب قابلگی در اونجا داریم و قابله به شکل متداوم هر دو سال بعد فارغ میشه، ولی ای که چقدر یا تعهد دارن که پس به همون مناطق برن، این مشکلی که ما با اون مواجه هستیم. به خاطر مهمترینش مشکلات امنیتی است که اینا نمیرن پس دفعات که از اونجا انتخاب شدن تا برای همون مردم کار کنن، اینا پس نمیرن.
نگرانی ها وجود دارند که عدم حضور کارکنان صحی زن در مراکز صحی برخی مناطق افغانستان سبب می شود تا میزان مرگ و میر مادران در کشور بالا برود. اما وزارت صحت عامه می گوید در این اواخر دستاوردهای خوبی در قسمت کاهش مرگ و میر مادران و اطفال در کشور داشتند. بانک در 10 سال گذشته میلیون ها دلار به عنوان کمک در بخش بهبود وضعیت صحی در افغانستان سرازیر شده است. شکایت های وجود دارند که از این پول ها در جهت حل مشکلات مردم در بخش صحی استفاده عظیمی صورت نگرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته تا تحریم های وضع شده بر میانمار را کاهش دهد. در این حال آنگ سان سوچی رهبر مخالف حکومت میانمار از این تقاضایش گذشته که مراسم تحلیف پارلمان جدید آن کشور را به جان نخواهد آورد. هارش هوبوین جزئیات بیشتر در این مورد.
سرمنشی سازمان ملل متحد در بیانیه‌اش به پارلمان میانمار با اظهار این که از کاهش تعزیرات بین المللی بر آن کشور حمایت می‌کند گفته است. در این زمینه باید گام‌های بیشتر دیگر نیز برداشته شود. بانکیمون که با رئیس جمهور اصلاح طلب میانمار تاین سون نیز ملاقات کرده است، دیروز از جامعه بین‌المللی خواست تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر میانمار را بیشتر کاهش دهند. سرمنشی سازمان ملل متحد در زمره آن رهبران جهان است که بعد از خاتمه یافتن حاکمیت نظامی میانمار در سال گذشته از آن کشور بازدید می‌کند. در نظر است بانکیمون با رهبر اپوزیسیون میانمار آن سان سوچی نیز ملاقات کند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، اتحادیه اروپا در پاسخ به اصلاحات اخیر در میانمار، تحریم‌های وضع شده آن اتحادیه را بر آن کشور برای مدت یک سال آسان ساخته است. اما ایالات متحده آمریکا کاهش فوری تحریم‌های وضع شده بر میانمار را رد کرده است. در عین حال رهبری اپوزیسیونی میانمار، اعضای انتخاب شده از لیگ ملی دموکراسی و سایر فعالان منتخب گفتند که در اجلاس پارلمان آن کشور در هفته جاری اشتراک خواهند کرد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. ولی عبدالواسط از ولایت بغلان نوشته که 95% مردم بغلان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارن. اگر وضعیت به این گونه ادامه پیدا کنه، حکومت شاهد فاجعه جبران ناپذیر خواهد بود. احمدی از قریه محمدشاهی ولسوالی برکی برک ولایت لوگر نوشته که چرا برای جوانان بیکار دولت کار پیدا نمی کنه؟ جوانان بیکار روز به روز به صفوف طالبان می پیوندند. و عبدالصمد حیدری از قریه دهیحیا ولسوالی دهسبز کابل نوشته که هما سلطانی چند وقت پیش از حضور ملا عمر در خانه خود خبر داده بود. آیا در افغانستان هر کس میتونه به صورت غیر مسئولانه هر چی دلش خواست بگویه ولو که به ضرر ملت باشه؟ تشکر از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد. از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی امواج فراموش نکنین. فردا ما ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. شاد و موفق باشید.